یک در برنامه حضور داشتین. بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت قرار میگیریم شما را به الله پاک میسپاریم. الله حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درانو دوستانو، ستړی مشی په کابل کې د مازیګر څلور بجې اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید په روانه یو ساعته خبرونه کې ساسي هرکلی کوي. وابوره چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار د شپږ پنځوس طالب وسلوالو په وژلو سره دغلته جګړه پای ته رسېدلې او تصفیه ترسره شوې. نور به خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد نن د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د سولې د وروستیو مذاکرو په اړه معلومات وړاندې کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې تېره شپه تصفیمي عملیات سوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف د حوثي یاغیانو یو مرکز په نښه کړی دی. حکومت وایي زلمی خلیلزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اګست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نهم پړاو خبرو بوخت و. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات وړاندې کړي.
آقای خلیلزاد طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې نن به د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې تېره شپه تصفیوي عملیات وسول. د والي ویان وایي چې اوس په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. عصمت مرادي نن رسنیو ته په یوه لیږلي صوتي پیغام کې وویل
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډېره میړانه سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په موخه بله سینه سپر وګرځوي. وسلوال مخالفینو ډله ییزو بریدونو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی د شپې تر ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
وسلوال طالبانو د شنبې سهار وختي د کندوز ښار له څو استقامتونو حمله پیل کړې چې څو ساعته دوام وکړ. وروسته ماښام مهال په ښار کې ځانمرګ برید وسو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې پر کندوز ښار د طالبانو له لوري د ډله ییزو بریدونو په نتیجه کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیتي او دفاعي ادارو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کندوز کې ځانمرګ برید د کندوز د امنیه قمانداني د ویان سید سرور حسیني په شمول پنځه ویشت کسان وژلې دي. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې د ځانمرګ برید په جلسو کې شل تنه پوځیان او پاتې نور ملکیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلوخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې له سهار وختي دوه بجو تر څلوېښتو پورې وسلوالو په دوو سیمو کې حمله پیل کړله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. ملي امنیت وایي چې زمانخیل او حسینخیل سیمې تصفیه سوي او تر اوسه درې تنه وسلوال وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د شپې نه وخت دښمن طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمري په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي، ساحه انسداد شوې ده.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پلوخمري کې څو سیمې نیولې او د ښار د مرکز پر لوري د حرکت په حال کې دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې څلور مشکوک غلچکی بریدګر او پنځه نور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مشکوک کسان د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال نیول سوي.
د جملې څخه څلور تنه غلچکي بریدګر دي چې د ښار په حوزو کې پر پولیسو باندې غلچکي بریدونه کړي دي چې ځینې د دوی د عمله شهیدان او ځینې زخمیان شوي دي. پنځه تنه جنګي طالبان ول چې په ولسوالۍ کې جنګېدل.
ښاغلی بارکزای وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا ځانګړو ځواکونو ویلي چې په غزنی کې د طالبانو د رهبرۍ یو مرکز ویجاړ کړی دی. په کندهار کې دیره د ځانګړو ځواکونو سفیر درې قطې ویلي چې دغه عملیات تېره شپه د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې ایسوي دي. وسله والو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي یاغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي یاغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمار ښار کې پر یوه توقیف ځای سوي لږ تر لږه شپېته کسان وژل سوي دي. د هدیدي په نوم یوه حوثي المسیره ټلویزیون ته چې د حوثي یاغیانو پلوي کوي په خبرو کې ویلي، له نړېدلې ودانۍ څخه شپېته مړي ترلاسه سوي او 15 کسان ټپیان سوي دي. د یمن لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر فرانز راخونشتاین ویلي چې د وضعیت د ارزونې لپاره دمار ښار ته روان دی. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې د حلب بشر په شمال کې د القاعده د مشرانو یې پر یوه استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي چې په دې حمله کې شاوخوا 40 سختریزې وژل سوې دي. د امریکا د قوو مرکزي قمندانۍ پرون په ویلامه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې په سوریه کې د القاعده هغه مشران په نښه سوي چې پر امریکایي اتباعو شریکانو او بېګناه ملکیانو یې حملې کولې. او په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو سړکونو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدراعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټولو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. یوه مظاهره کوونکې رویټرز خبري اژانس ته وویل هغه شکل چې بوریس جانسن او د هغه حکومت هڅه کوي دلته په بریتانیا کې دیموکراسي کمزوري کړي، زه ډیره په غوسه یم. د مانچستر، نیوکاسل، بریستون او بیلیفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوي او شعار یې دا و چې د کودتا مخه ونیسئ.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح او چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو.
دشمن اصحاد متواری است، تلاشی است که در دو نقطه بر فعلا هم دشمن حضور داره و هم تا ساعت بعد از بین بره.
ولی وسلوالو طالبانو پا دریم زل د کندوز خار پا نخکا پا دیاره د پوزی چارو یا کارپو سرخه گیم
خلق دی افغانستان در دو روخی که طالبان و نیرو او یا قوات او دولت افغانستان زید ترین دولت ده.
دا به هم واوري چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي. د روانې خبرونې دوهمه نیمه دوه اونیزو خبرونو ته ځانګړی شوی انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان مه هیروئ. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې خبریالانو ته وویل د کندوز خار د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې شل کسان نتي سرتیری او 15 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان دي. طالب وسلوالو هم پر کندوز خار د ډله ییز زو حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي وایوري.
وړمش پای ونیمه بجه طالب وسلواله د کندز خار په دری خو ډلېج بریدونه پیل کړه. ل شپک ډیر ساته سخت یوګړي ورسته د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحمت یک شنبه پورس کابل کې خبريالانو ته ویل چې کندز خار په بش پړه توګه تصفیه شو. د خاغل رحیمی پوینا پر کندز خار د طالبانو لولوري د ډلېج بریدونه پترس کې شپک 50 طالب وسلوال وژل شوې دي.
دښمن اساحات متوري است.
دښمن لسمه څخه د تخت په حال کې دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس هم هغه سیمه چې په طالب وسلوالو تحرکات په کلیدل کېږي تر عملیاتو لاندې نیولې. تر اتلونکو څو ساعتونو پورې به مشکوکې سیمې هم پاکې کړو.
همداشان د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو لخوا په یوه ګډ اعلامیه کې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوې ویل شوي چې د کندز ښار د تېرې ورځې په ځانمرګي برید کې د کندز امنیه قمانداني ویند سید سرور حسیني په شمول 15 کسه وژل شوي او امنیه قمندان منظور ستانکزي په شمول 15 تنه نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شویو کسانو کې شلې نظامي او پاتې نورې ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د کندز ولایت والي ویند عصمت مرادي رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې د کندز ولایت اوسنی وضعیت د ډاډ وړ بللی.
کندز ښار کې بیگا ماخام راهیسې امنیت څناڅه اوس په حال قابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړل، وسوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بېلابېلو برخو کې همغږي رامنځته شوله. په ټول توان سره دوی د ښار په بېلابېلو برخو کې د ډله ییزو بریدونو د مخنیوي او کابو کولو پر وړاندې رغنده ګام واخیست چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړاور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
د کندز ښار اوسیدونکو هم اوسنی وضعیت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په راتلونکي کې د کندز ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندز ښار اوسیدونکو عزیز امینی ازادي راډیو ته وویل
کندز کې جګړه پای ته رسیدلې ده او د نیکه مرغه نن سهار مو ډېر په آرامۍ سره یعنی پیل کړ او پرته له ډزو پرته د مرمۍ د غږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50% په ښار کې نارمل دي.
پر کندز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ییز بریدونه ترسره کیږي چې تر دې مخکې د کندز اوسیدونکو د کندز ښار شاوخوا کې د طالبانو د لوړ تهدید له شتونه اندېښمن وو او ویلي وو چې دا ګواښونه کولی شي یو ځل بیا د کندز ښار د سقوط لامل وګرځي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وا موردل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای د کندوز جګړه پای ته رسیدلې او ښار هم تصفیه شوی. دوی په دغه جګړه کې د شپږ 50 طالب وسلوالو د وژلو خبره کوي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د طالبانو وروستۍ حملې د سولې پر روانو مذاکراتو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل وای طالبان په داشان حملو سره هڅه کوي چې افغان ولس او نړیوالو ته افغان دولت کمزور او ځان او ځان پیاوړی وښيي. له ښاغلي امرخیل سره زموږ همکار محمد واصل وسال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې طالبانو ولې په دې وروستیو کې یو ځل بیا خپلو حملو ته زور ورکړی.
یو خبره دا ده چې د دوحې په کانفرنس کې یا د دوحې په خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته یو ښه موقف اختیار کړي او ډېر غټ امتیاز واخلي او هغه امتیاز د دې خاطر باندې واخلي چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته ټول ته وښيي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې جاري وساتي او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې اساسي هدف همدغه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخش یې همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي که د توافقنامه امضا کېږي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغانستان د خلکو د افغانستان ته دا وروښيي چې طالبان یوه نیرو او یو قوت ده او دولت افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترین اداره ده او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري او دغه دولت هم د بیرون
امر خیل صاحب دغه څه چې طالبان غواړي په دغه څه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، په کې پټوله کې دوی خپل هدف تر رسیدي شي په دې لري.
هدف تر رسیدي خو په داسله څه کلو کې ورسېدلی. دوی خپل هدف تر رسیدي امکان ډیر لري. یو وخت دوی هدف تر رسیدي سې لري هم هغه خیانت په داخل د دولت او امنیتي قوتونو کې راځي. لکه د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته که په داخل کې خیانت نه وای نو به هغه ورته هېڅ چا نه شو ماتولی. هغوی څوک په قدرت کې نه لري په داخل کې. هغه وخت که چېرته دوی دا قدرت ولري چې په داخل کې دغسې خائنین پیدا کړه او د دوی په نفع باندې کار وکړه نو امکان د دې شته چې دوی دا کار وکړه. ولې په اوس حالت کې اوس حالت یې دکېږي چې زمونږ اردو زمونږ پولیس زمونږ امنیت ډېر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې دوی قدرت ته نشي رسېدلی او امکان هم نشته.
د افغان ځواکونو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دغه هسي او دغه سي بریدونو حمله په شتمبولو کې څومره بریالي دي؟ آیا دوی توانېدل دي چې دغه سي حمله چې طالبان په ډلیز توګه باندې کوي کوشش کوي چې خارونو ته سقوط ورکړي دوی مخه ونیسي؟
دوی یو غټ استعمال لري هغه دغه چې دوی خخ قوت لري ډېر ښه کومه کندز برسکي تو البته یو کلی اردو پروت ده او په زمن کې چې په داخل د ښار کې یوه لیوا ده یوه لیوا تقریبا لس تر دولس زره نفر دي همداسې یو امنیت ونیسه یعنې چې ټول په مجموع کې په د ښار د کندز کې حساب کې تر پنځلس شپاړس زرو قوت وجود لري هر څه وجود لري هوایي ځواک هم ورسره ده اما کوم شی چې دي شته هغه ډېر ضعیف مدیریت دی.
زموږ غلازادي رادیو ناوري اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته کتنه کوو چې د کندوز په حمله او د سورې په وروستۍ او هلو ځلو یې مقالې او تبصرې خبرې کړې.
د کندوز ولایت پر مرکز حمله او په قطر کې د سولې د خبرو ادامه د کابل چاپ د رسپانو د هم عناوین دي. د مسیر ورسپانې په خپله لومړۍ صفحه کې لیکلي چې د کندز ښار د دریم ځل لپاره د ویرا چوونکي جنگ شاهد و. ورسپانې لیکي چې دغه جنگ ځاني او مالی تلفات هم درلودل. د دغه ورسپانې سرمقاله هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې پر حکومت انتقاد شوی چې د دغه ښار د امنیت لپاره یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ویسا ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې او پر کندز حمله یوه تراژیدي بللې ده. سرمقاله لیکي د کندز پرونی حمله ښیي چې حکومت حتی د لوی ښارونو د امنیت لپاره تدابیر نه لري. د دغې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ولسي جرګې د غړې فاطمه عزیز له قوله لیکل شوي د حکومت بې کفایتۍ له امله طالبانو پر دغه ښار حمله وکړه. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ هوکړه نږدې شوې. دانیس ورځپاڼې لیکلي په قطر کې امریکایي چارواکو او طالبانو ویلي چې په پام کې د ترسو ورځو پورې د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې متن وروستی شي. انیس د کندز پیښې ته هم اشاره کړې او د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې به د تیر کال پیښه تکرار نه شي. په مطلب کې راغلي چې اسدالله خالد ویلي چې پر کندز حمله پای ته رسېدلې او طالبانو پکې ډېر زیان لیدلی. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست مسعود اندرابي له قوله لیکل شوي چې ځانګړي ځواکونه کندز ولایت ته رسېدلي او پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. سرخط ورسپانې لیکلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې درنو دوستانو خان محمد سینو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو ته یې کتنه کړې وه. رازو د سولې مسلې ته ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غني او نور افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو پایلې شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان سولې عالي شورا وایي زلمی خلیلزاد به دا ځلې له افغان چارواکو سره مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل شریک کړي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالب پلاوي سره د جدي او اوږدو خبرو جزئیات د یک شنبه په ورځ له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تایید کړې چې د یک شنبه په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي وایي ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غني او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره شریک کړي. هغه وایي ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل ته راسي او تابان له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره به ملاقات وکړي او د خپلو خبرو نتایج به له افغان حکومت سره شریک کړي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوی ترمنځ له لس ورځني بحث وروسته نه هم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. دواړو خواوو تاییده کړې چې د موافقې متن وروستی سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی، خو د یکشنبې په ورځ به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث وروستی او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغان کشالی د سولیز حلارې په درشل کې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسېدلې او لازمه ده چې زیاتې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک سي.
هغه څه چې هلته بحث کړی وي هر څه توافقات ته رسېدلي، دلته هم د خلکو ذهنونو ته هغه توافقات رسوي، او زه ډېر یقین لرم چې مادي چې دا مهم پړاو کې کومې خبرې کړي دي دا خبرو جزئیات به د حکومت سره د نورو مشرانو سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې ویلو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. افغان حکومت هم تاییده کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی چمتو سوی او منتظر دي هر څومره ژر چې کیږي د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي او په افغانستان کې تلپاتې اوربان او د جګړې ختمېدو ته لاره هواره سي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې د دولت جوړونکو ټیم انتخاباتي ټیم دوی مرستیال محمد سرور دانش د سولې روانه پروسه پیچلی او به نتیجې بل د خاغلی دانش نن دی وی کمپاینی غونډې پر مهال ویل چې روانه پروسه پیچلتیا ته پکاتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نه هم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلی دي. نور جزئیات نجا صافی وړاندې کوي.
د سولې د نهم پړاو خبرو اترو د پای ته رسیدو په درشل کې د دولت جوړونکو ټیم دوی مرستیال دغه پروسه ګونګه او پیچلې بولی. خغلی دانش د یک شنبه په ورځ د یوې کمپنی غونډې پر مهال ویل چې رواني پروسې ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري.
د سولې پروسه ډیره پیچلې ده. د پروسې ډیر وخت هم ونیو او د نړیوالو له لوري له نهو میاشتو هڅو سره سره لا هم دوی کومې نهایي او روښانه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلي. تر دې وړاندې بیا سوال له سو نورو نوماندانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو د سیاسي چارو کارپوس حاجي سید داود ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غني او د هغه ټاکنیز ټیم ځکه انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي چې د واک د دوام په هڅه کې دي.
ما په ان باندې ډاکټر صاحب اشرف غني غواړي چې راتلونکي اداره کله چې د قطر د توافقاتو په نتیجه کې جوړي دی باید پکې ماترا وسی یا دی پکې کلیدی رول ولري چې دوی واک په اسانه توګه سره نه پریږدي. یعنی دوی انتخاباتو ته په سولې باندې ترجیح ورکي. الان چې ولس خلک ټول هغوی سوله غواړي.
له دې ټولو سره هم مهاله افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په ګمه ترسره شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم ورزو بلخ ته د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نامنې علامه مزار شریف ته بې ځای شوي کسان وایي چې تر دې دمه ورته اړینې مرستې نه دي رسیدلې او سرپناه هم نه لري. د بلخ د مهاجرینو اداره وایي چې اکثرا دا کسان د بلخ، چاربولک، چمتال، زارې او دولت آباد ولسوالیو څخه بې ځای شوي دي. د بلخ د مهاجرینو مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه کابو 300 کورنۍ تشخیص کړي او ژر به ورته مرستې ترسره شي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه راپور راستولی.
د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د روانو نامنیو له وجې مزار شریف ښار ته بې ځایه شوي کډوال شکایت کوي چې لا ورته مرستې نه دي ترسره شوي او په بدبشي وضعیت کې اوسیږي. د بلخ ولایت په شولګر، بلاک، چمتال، زارې، کشمدې، بلخ او دولت آباد ولسوالیو کې همدا مهال د افغان پوځیان او طالب استوالو ترمنځ وسلوالې جګړې روانې دي. د زارې چهار بولاک او شولګری ولسوالیو څخه د مزار شریف یا کتوت نسیم مهری او همدرد پروژې ته له نامنیو څخه بې ځای شوي کډوال وایي چې سرپناه نه لري او داړینو مرستو په تمه دي. پرویز یو له همدې بې ځای شویو کسانو څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار وخیم است.
وضعیت د اندېښنې وړ دی. له یوې خوا طالبان خلک ځوروي او له بلې خوا دولت نو موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. د بلخ ولایت مرکز ته راکړه شوی یو درته هم تر دمه سرپناه نه لرو او خلکو له موږ سره یو څه مرستې کړي خو دولت هیڅ هم نه دی کړي. نقیب د چهاربولاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د طالب استوالو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې له ویرې مزار شریف ته کډه شوی. دی وایي چې تر دمه مرستندویه بنسټونو او دولتي ادارو ورته هیڅ ډول مرستې نه دي ترسره کړي. هغه زیاته کړه
سمه نقیب است. ما از ولسوالۍ چهاربولاک هستم. دګنج جنگ است. طالبا
زه نقیب یم. د چهاربولاک ولسوالۍ څخه دلته جنگ دی. نه سرپناه لرو او نه هم د اوسیدو ځای. مزار شریف ته راغلو. دلته هم تر اوسه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي او موږ په ډېر بد وضعیت کې اوسېږو. باید ډېر ژر راسره مرسته وشي. د بلخ د مهاجرینو ریاست مسؤولان وایي چې د دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د بې ځایه شویو یو شمېر څه باندې 300 کورنیو ته رسېږي. د مهاجرینو د ادارې مشر مسعود قادري ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په هڅه کې دي تر څو بې ځایه شوي کسان هم وپېژني او په موقع ورته اړینې مرستې ورسوي. ښاغلي قادري وویل دقیقا مشخص نه دی خو د کابو درې سوه کورنیو ارقام موږ ته رسېدلي وو خو دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی او موږ له تېر اونۍ را په دې خوا راوتي یو تر څو په مختلفو ځایونو کې د دغو کسانو شمېر تشخیص کړو او وروسته ورته د نورو بنسټونو په مرسته اړینې مرستې ورسوو. په تازګۍ سره د سرپل او کندز ولایتونو څخه هم د نامنۍ له امله سلګونه کورنۍ بلخ ولایت ته کډه شوي دي او د بلخ دولتي چارواکي وایي چې باید مرستندویه نړیوالې موسسې او داخلي خیریه بنسټونه دغو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. مجیب حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
له بلخ ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوي. په دې سره په دغه ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
روغتیایي چارواکي خبر کوي چې د پولیو یادې پیښې د شنبې په ماښام د اوروزګان ولایت په مرکز ترکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسؤل سیفالدین همنواد د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ګوزان د دغه پیښو څخه یوه پیښه د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات په کلي کې رامنځته شوې او ګوزان وهلې ماشوم مالک دی او شپږ میاشتې عمر لري. نوموړي وایي چې دې ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
یو روغلان میجی د نقبلاز دی د چورک د سراب د کلی د قنات د سراب غد کلی دی او قنات هلته بیا یو کوچنی کلی دی چې په هغه کې او د عبدالحلیم مسجد په هغه کې دا ماشوم ژوند کوي او شپږ میاشتې عمر دی. د بل غازي اولا نومېږي او د پلار نوم یې ملا موسی دی. عمر یې دېرش میاشتې دی. دېرش میاشتې عمر لري.
هم نوواوی د یادو ماشومانو د ګزړ وهلو لامل نه واکسین دی چې لکه یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو ور باندې د پولیو د واکسین مخه نیولې. دی وایي وسلوالو طالبانو نه یوازې د غدو ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې و بلکې د یو لک سلویر زر ماشومانو څخه د پولیو د واکسین مخه نیولې. تر دې مخکې هم په اوروزګان کې د ګزړ 15 فیشنوري هم ثبت شوی چې دوی په مرکز ترینکوټ یوه په شید اساس ولسوالۍ دوی په چوراو ولسوالۍ او اوس تازه دغه دی په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې دوی نوري تازه پیښې هم ثبت شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موږ غلا ازادي راډیو نوري ورزو یوې نړیوالې مسلې ته د فرانسې ولسمشر ل خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لا هغه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون له حسن روحانی ته دا هم ویلي چې د نړۍ له شپږو نړیوالو پیاوړو قدرتونو سره اټومي موافقې تجمن پاتې شي. وروسته له دې چې متحده ایالات ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ ایرانی چارواکو ګواه کړ چې تهران به هم نور دې پاتې نشي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون په یو بیان کې وویل ماکرون پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دي په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د ماکرون له قوله زیاتوي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخېدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نه شي. د لبنان په شاوخوا کې لڅو اونۍ رئیس د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان یو ښکاره وسلوال تقابل ته نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثی اغیانو او په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. دفتر په خپل بیان کې هم دراز ویلي دي چې ماکرون په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر روحاني فشار راوړ چې د 2015 کال له اټومي موافقه سره ژمن پاتې شي. ماکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایراني مشرانو د غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. د ماکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقه ژغورل دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې روحاني خپل فرانسوي سیال ته خبرداری ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې ژمنې عملي نه کړي نو د تهران راتلونکی اقدام به دا وي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وخت 3:30 شوي. سالی محمد سالی راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
حکومت وی زلمی خلیلزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د وروستیو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې نن کابل ته روان دی. د کندز چارواکي وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې تیره شپه تصفوي عملیات وسول. د ولی ویاند وایي چې په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې شپږ 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز د پلخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول شوې ده. دغه ریاست ویلي چې تر اوسه پورې 3 تنه وسلوال وژل شوي، 2 نیول شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کندهار امنیه قوماندانۍ وایي چې 4 مشکوک غلچکی بریدګر او 15 نور وسلوال طالبان د یوې اونۍ په لړ کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. د امنیه قوماندانۍ ویاند وایي چې نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي اغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي اغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمر ښار کې پر یوه توقیف ځای سوی لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یوه استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي په دې حمله کې شاوخوا 40 سختریزي وژل شوي دي. په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لورو کوڅو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لندن میشتي نابینا افغان راستونکي ولی محمد نوري د پوزي ملین اولمپیکی سیالیو ته لارو مونده. خغلی نوري په یو غږیز پیغام کې از رادیو ته ویل چې د پوزي ملین اولمپیکی لوبو د لارموندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړل شوی دی. ملین اولمپیکی سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی، د زرسی په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برونزو 15 مډالونه ګټلي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن از رادیو ته وویل چې درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لور
روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشتې د قطر په لور را روان شوې دي. ټاکل شوې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15 د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ښځینه لوبډلې په سوبروټو کپ سیالیو کې د نوې ډلې د فوټبال ټیم پر وړاندې خپله لوبه مساوي کړه. افغان 18 کلنې ښځینه لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې د هند چندیګر لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د سوبروټو فوټبال جام سیالۍ د هندوستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي چې دغه سیالۍ د جمعې په ورځ په نوې ډلې کې پیل شوې دي.
واسلوسالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته 2 اونیزې خپرونې لرو د انصاف په لټه کې. او ورک شوي عزیزان که وخت لرئ دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو آزادي راډیو ته ویلي چې 10 کاله په دې مستوفیت کې کار کړی خو د ننګرهار پخوانی مستوفی له دندې لرې کړی او د ده پر ځای بل څوک مقرر کړی دی. دی وایي تقاوت هم پاتې دی او تنخواګانې هم پاتې دي. د ده په خبره په ډېرو شبو وګرځېد خو عرض یې هیچا وانه ورید. او د ننګرهار په ولایت کې د کارو ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې دا د ورته مراجعه وکړي چې مرسته ورسره وکړي.
د انصاف په لټه کې.
نوم دې څه دی ورور؟
نوم محمد دی. د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیول.
دا ټلیفون دې په څه خاطر کړی آزادي راډیو ته؟ تبدیل کے داغی شبے نہ بل شبے تے تبدیل کے کسنگ
نہ نہ زی بخ چورا لری کرم زی نہ او بل زی نہ او بس او نور بس نہ نو مدیر اداری تو خلیل نومی گیا اغه او تو دغه کس بلری کو او داستاو خیب مقرر کو ددی پزی او ماش بم دیتا والا کو او دا 12 کال کار چ کړه دا تقاوت بم دیتا سیاست به ټول دیتا ورکو ددی د پختنی والا سوګی تانه به سوګ پختنه وکړي. دی رئیس دی عبد الله رقیبی تا.
عبد الله رقیبی څه کار کول ولته؟
الته مستفیو دا لاړم آیات الله او علی او آیات الله آیات علی او چقندار کې دا غي پس لاړم هغه وې دا زما د وسینه با هر خبره د الله شو وزارت ته دا لاړم سارن والی ته سارن والی مزو ابرا کو هغه وې دا امر است دی ومنګ امر است دی کابل کې اړیزه ته وکا الته بیا زلانلم کابل ته بیا لاړم ولایتي شورا ته ولایتي شورا یو خطر را کو اړیزه را کړل هغه اړیزه عبد الله رقیبی وښ کوله.
نو ته تقاوت در کړو؟
نه تقاوت را کړی دی. تقاوت پیسې مرا نه ایثار کړی. نه میاشت معاش مرا نه ایثار کړی دی او 12 کاله مې کار کړی تقاوت مې ایثار دی نه را کوي را ټکنه.
دا خو د والی کار دی. والی څه وایي؟
دا مې خیل صاحب چې والی شو دغه چې والی شو دی په لاړم دا وایي ما بندیر نه پازا دی او هغه وزارت کې دی وزارت پوه شو ته پوه شه او دې کارونه کې زه ګوتې نه وامه دې شنبې والی ته منګه تلو هغه ته والی خوا سره کېناسته ماریزه مې ورته وړاندې کړله هغه ما وایي دغه عریضه ولایتي شورا را کړې ده او د عبدالله رقیبی وښ کوله دغه د میاخیل صاحب او هغه بل والی چې وایي آیات الله آیات هغه ویل ما به نه پازادې وایي.
د ستاسې مقرریانې د مستوفیتونو خو ټول وزارت مالی پورې اړه لري کنه؟
دا خو ټول وزارت مالی پورې اړه لري خو مالی وزارت کې زه تللی نیمه او دغه ټول ولایتونه چې جلال آباد کې سره ریاستونه دا ټول مې کتلې د ولایت پورا ولایتي شورا پورا سارنوالۍ پورا هېڅ از موږ عریضه نه ده اخیستې.
اوس څه کار کوي چې اوس وزګار شوی؟
اوس هېڅ کار مې نشته. در په در ګرځو کله یو ځي کې دیاړي ګور کله دیاړي کمه نه دیاړي شته نه خښته او نه بچته.
د اوسنۍ مستوفي څوک دی؟ دا څه وایي؟
زه تلی وم ماوی داسې خبره د عبدالله رقیبی وایي زه مقرر کړی یم هغه مهم دی کابل کې اوس تازه څنګه ونیسم.
تاسې کار اصلاحات اداري پورې مربوط دی او که نه وزارت مالیې پورې؟
عریضه مې بله ویلي کله د خپلواکو ادارو پورې سمیزو خپلواکو ادارو پورې دې ته مې چې عریضه ورکړله دې اصلاحات ادارې ته مې یو هیات وټاکو هغه چې عریضه اخره کې را ووتله اوس وویل چې د هغه کابل نه دا سړی عبدالله رقیبی منفق لرې کړی دی وظیفې نه او موږ یې نه شو نیولی. ما ته بیا اصلاحي اداري ولایت کې ویل ضروره ته کابل نه عبدالله رقیبی منفت کړي او ما زما ما شي صاحب نه میاشتو او تقاوت می ساده هغه هغه سره خبرې وکوي دا مسلوکی خو ملامت نه دی
عمر دې سو دی داسې خو به نه چې سپینګیری تقاوت در کړي
نه زه ښه ځوان یم ښه کار کوی شم خو مینه نه مینې چې کنه دولس کاله مې خدمت وکړو هغه خدمت مې موبو وړو تقاوت مې پاتې کیږي کنه مونږ دلته ښه راجستر کسان یو
نو دا ستا کار اصلاحات اداري پورې خواړه نه لري چې مونږ هغې سره په تماس کې شو
اصلاحات اداري ته زه لاړم خپل هغه وایي زمونږ زور په موین هغه موین باندې نه رسېږي عبدالله رقیبي چې دی اوس موین دی په کابل کښې وایي هغې سره یې خپله خبرې د عرفي وکړه مال تاریزه ولیکه زه اوس نابلد یم ما تاسو ته زنګ وکړو که چېرته هغې سره مخامخ وزیر صاحب سره خبرې کولی شي یا معاون سره یې خبرې معاون یې خو همدا عبدالله رقیبي دی اوس د مصروفیت نه تللی هلته معاون شوی دی
تا مشکل به ورسوي مرجع به ورته پیدا کړو چې دا کومې مرجع پورې اړه لري
والي صاحب ته زه دوه وار لاړم دې ما ته ځواب راکړو چې په عذابوم مه نور ما زما خواته مه راځه
ستا په نوم خو به یې نه اخلي لیکن هغه مو مقرر شوی که نه
زما په نوم یې اخلي زما نوم خو زما خو مکمل نوم دی زه راجستر سړی یم هلته دولس کاله ما کار کړی کالي تجربه هر څه زه لرم او زه یې په زوره لرې کړی یم وچ زور باندې
ښه ستا مشکل به ورسوو هغه مربوطې مرجې ته به یې ورسوو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو له رئیس ښاغلي عبدالحکیم شیرزاد سره شریکه کړه جناب شیرزاد د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو پخوانی کارکوونکی محمد وای لس کاله یې په دغه مستوفیت کې کار کړی خو کله چې څو کاله مخکې مستوفي راغی دا یې له دندې لرې کړو او بل څوک یې د ده پر ځای مقرر کړ دی وایي نه اوس څوک تقاوت راکوي او نه مې د څو میاشتو تنخواه په دې څه کې ستاسې نظر غواړو
د تقاوت حقوق یې ورته پکې سپار یعنې څو پورې چې دی ژوندی او بیا د نه وروسته یې ښځه ژوندي وي او یا اتلسو نه کم عمر اطفال ژوندي وي دوی ته ورکول کېږي او چا چې د لسو نه کم کار کړي ده ته د قطع علاقې په نامه باندې تقاوت حقوق ورکول کېږي او یو ځلې ټول حقوق ورکول کېږي اجرا یې داسې ده چې د مصیبت نه مزید اسناد ترتیبېږي ولایت منابع بشري ته ځي او هغې ځای نه به چې ترتیب شو پخوا زمونږ ادارې ته راتلو اوس چې دی دا تقاوت ریاست هم د وزارت مالیه پورې تړاو لري او په ولایتو کښې مدیریتونه هم مصیبتو ته تللي دي یعنې تقاوت مدیریت فعلا په مصیبت کښې دی بیا اسناد مصیبت ته ځي او مصیبت یې د هماغه تقاوت شوبې ته راجع کړي او شوبه یې د خپلو اصولو مطابق ورته اجرا کړي
شیرزاد صاحب دا وایي چې د ټولو شوبو باندې ګرځېدلی یم لیکن هېچا مې عرض نه دی اورېدلی
ګوره مسؤلیت د منابع بشري دی چې منابع بشري اسناد ترتیب کړي مصیبت عریضه ورکړي عریضه یې احکام کړي او منابع بشري ته لاړ شي او منابع بشري ټول خدمت اسناد ترتیب کړي او د هغې نه وروسته ولایت ته ولېږي او هغې ځای نه منظوري وغواړي د تقاوت ته او بلاخره بېرته ورته په اجرا کښې هم مصیبت کار وکړي ټوله موضوع اوس په مصیبت کښې ده هم تقاوت په مصیبت کښې دی او هم چې دی د کار په مصیبت کښې کړی دی او منابع بشري تقاوت او هر څه ټول په مصیبت کښې دي
شیرزاد صاحب دا خبره مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کار قانون شته او د کار قانون تاسې پورې اړه لري که دغه شکایت کوونکی
ګوره خو تقاوت مقرره لري د کار د قانون په اساس د یوې مادې په اساس باندې مقرره جوړه شوې ده په کار قانون کښې ډېر دا تشریح شوي نه دي مقرره کښې په واضح شکل باندې تشریح شوي دي چې هغې کښې هر څوک چې لسو نه تر لسو کالو پورې خدمت موده یې په کوم شکل اخلي د لسو نه چې تر پنځه ویشت په کوم شکل اخلي پنځه ویشت نه تر څلوېښت په کوم شکل اخلي په مقرره کښې په واضح شکل تشریح شوي دي دا مقرره د تقاوت مدیریت مصیبت په مصیبتو کښې دا ټولو سره دا مقررې شته دی د هماغه په اساس د حقوق چې دی تضمینېږي
شیرزاد صاحب په هر صورت که دا تاسې ته مراجعه وکړي څه رهنمایي به ورته وکړئ څه مرسته به ورسره وکړئ
سر سترګو به یې وکړو خو زمونږ ورسره همکاري کوو په شخصي شکل یم کوو په رسمي راشي هم کوو په هر شکل چې
دا به تاسو ته مراجعه وکړي شیرزاد صاحب هیله ده همکاري ورسره وکړئ
خو کوم مشکل نه لري دا دې چې راته زه ورسره خپله همکاري کوم لارښوونه هم ورته کوم هغه مصیبي ته به یې هم ورته زنګ ووهم مدیر د تقاوت ته به یې هم زنګ ووهم که نمبر یې منابع بشري راکړي هغه ته به یې هم زنګ ووهم
کور ودان سلامت سي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو کی ازادي رادیو ته ویلي چې لس کاله په دغه مستوفیت کې کار کړي، خو په خاني مستوفی له دند لري کړي او پر ځای بل څوک مقرر کړي دی. او په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیز چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې دغه ورته مراجعه وکړي چې سمشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کوچی دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کمی ستونزې لري، او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ښه راغلاست ویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جواب وي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونه د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې، نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد قبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بسکرام.
بله حسرت د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وای چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیر مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را بشم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري، دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د جی غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22-22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوره ته خلا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي بيخي زیات او خلک لکړونه سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخ کې او اوس بيخي ورک د دارا کې نه لګي، او مخابراتي شوی دا وختونه دا لول پوه چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ وسا ولسوالۍ ته سارا کورک دی او مخابراتی شرکت او پایو رکی دی هر څه ورک دی بس غلا شو وکیلان جبو ته کټ کړ او سلام
حضرت صاحب په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه دی نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست مننه
الو سلام علیکم زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه ما دې هغه به کې ویلې مال کچت ته دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما د رادیو د ټولو غن د مننه کوم اس کې چې تر دې موږ आवाज ته وو په وسه نه ده نه باندې به سلام
حسرت صاحب ستاسو جواب دی غوړو
مننه پور ودان د لږ منګل ولا سوال نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په جواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی البته چې دلاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته دلاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پاخه اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داونه استفاده شوی دی په دلاجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او انشاءالله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي
افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي دیو دا په پخ اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلته ده
زموږ د ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي البته دوه سړکونه چې مشخصا دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوی هغه عوامل هم واضح دي چې پکتیا ولسوالۍ باندې پویږي یو هغه د احمد خیل او زادی عریب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتوب لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیرم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو موږ ولس ته غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي دویم سړک کې زرمات ته ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډیدا لامل دی وسوال مخالفینو مخالفت چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلا زموږ چې کوم امنیتي تدابیر دي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر مدې خبرونه ته به هم هرکلی کوم. هله د چی روغ جوړ وسی دوستانو. د دې اونۍ په خبرونه کې ملکه څنګه چې تاسو خبرې مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې موندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا وروسته ورځو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل ورک لټوي او ګرځي. خو لبه د مرغه دا اونۍ موږ ته هیڅ داسې پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای په اړه معلومات راته راکړي، نو موږ به حتما خبر کړی وای. خو موږ ستاسو د نورو پیغامونو ته پاته مې یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونو کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري. دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي. مخکې تر دې چې دغه پیغامونو ته ورسو، غواړم د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې زما همکار وایي هغه تاسو قلم او کاغذ راواخلئ، د شمیره در سره ولیکئ. که چیرې په خپل ورک پسې ګرځئ یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري، نو دغه شمیرې ته زنګ وی، موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبره کړو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې زموږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211211415.
السلام علیکم. زه د دجره کندهار ولایت نه خبر سره کوم. زما یو ورور احمد ولی په نامه باندې د کندهار ښار د پنجوایي درې په سیمه کې ورڅوي دي. هر مسلمان ورور ته په دا په اړه معلومات چې زما د سټېشن شماره دی واخلي. چې پر اویا وایا اتاچا څنګه سوا نجیش. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زادرو په هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما ورور د نوزتور په نامه دی چې د څلور یا پنځه کاله تقریبا چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. که دی زما زخ په خپل اوري یا د بل دوست ملګري زما زخ اوري، ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. زه به شماره درته ووایم 0500 شل درو 50 0500 شل درو 50. نور موخ نه ځای کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم محمد اسلام. زما ورو خور نوم امیر خان مشهور با احمد شاه. دا اته کال کې د کندهار ولایت د نیمه ناحیه د اسمان کې څخه نه درته کسو دي. تاسو په امر ما ترې په دغه سیټ مې نه ورځ نو سوالې کوم نشه. سپاراویا ته څه لیست کې ته نو فوډرو څه لیست کې هر څه په اړه معلومات راکې هغه ته د ولکه کنداري جایزه ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم. زما یو وراره په نامه دی عبد الله او ولدي پاینده‌خان کوچی. دا لس میاشتې مخکې د ننګرهار په ولایت کې د سرخرو په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. که هر چا ته د مرګ په حالات باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره بندي وي یا له طالبانو سره بندي وي، نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکونه چې د څنګه به لمبر باندې ما ته زنګ وي. ډېره مهرباني به وي. صفر وایا 50 8 0 6 0 بل شمېره ده 0 وایا 6 0 6 0 9 8 1 1.
بله. السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه. زما یو ورور شوی ده د حکمت په نامه باندې. که هر چا ته تته وي د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. کار چا پیدا کړو نو 1,00,000 افغانۍ انعام هم لري. 0 8 3 8 9 9 شمېره یو ځل بیا تکرار. صفر و ات در تاتیا نوی نهش بیتا.
ہلو السلام علیکم مان محمد اسلم دی مادو روخونو نا میر خان مشهور احمد شاہ دا تکال کیج د کندهار ولایت د نن نه هک اسمان پر څه خبره ده څه دی کار څه پړ مان مات لري دا ته نش مې ویل نو ساري کوم نشي سي پر آیا تاسو لیش په تن څه در سلیش دولا کنداري د زور کول کیج مون د غدي رادیو څخه له خوشاله یو سلام
آزادی رجوان
السلام علیکم مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریباً چورک دی رکھو نہ بڑا کبھی ایران پہنچتی بھی ایران ابھی ہم بھی راگل دی یہ تو ایران کی معلوم آستا نہیں عدل کا معلوم آستا شمس اللہ نے نیز دفلام میں بابا جن دیش اور مجھ سر بھی تدگو اس میرے علی کو نہیں سی خپل شرینی دې ترلاسه کړي زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا زموږ سړی خپله ژغه اوري زموږ سر دې په دغو شمېرو اړیکې ونیسي ځکه چې کور ته څوک نهشته یوازې دغه دی و کور پر ده ولاړو هغه دا میاشته هم څه پروا یوولس نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به څه پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته احمد
السلام علیکم سلام درنش دہذی رادیو اڑنا کر تھوڑا نکوم زخمی اخلاقی هم د انلمان ولایت د کاریز د سیم متا ست د پیغام پر زما زما هیو دو چې د انرژیا کا په نامه باندې دی تنزا کا کال همر لري چې د شپږ نه څورو کنه ورسته نه درکسته وي دي که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات په دغه شمیرو خړې کولی شي صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه سلام شمېره مې یو ځل بیا تکراروم.